بررسی کړی دا او خپل د غغمو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولې ده ترڅو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکو ته د زده کړې هغه فضا برابر کړو. لنی کمرغه د ولسمشر د هغه پروګرام چې شپږ زره خونځي او پراتونکو دوه کلو کې رغول کیږي پاغي کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به پراتونکو دوه کلو کې د 200 په شاوخوا کې خونځي او ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د خار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د ننګرهار د پوهنې له رئیس حسیب شینواری سره مو په ننګرهار کې د معرف پر وصیت باندې د ازادي راډیو د خبریال مرکه اورېده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. نو دا تاسو او دا هم د ازادي راډیو مجله.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې له شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کوي، لګې اصطلاحات جوړې هله چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پېده نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره.
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبې ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږیږي.
زمږ خو بس احسان ولا تند پریماتی کی دات گلل مزلنا او بو ویلک باران دا ځینې خلک داسې وي.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پیسې واوري.
آینه کې پر بالک کې خو دی دغه تو سرونه یې په پلاستیک فرش تخت کړل زور یې وکړ پاتې.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال ووري.
همدارنګ د مخالفینو لکه اخوند دروېزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومی د دولسم سرود ورسته برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره له بابل رانی ولې تر کشمیره ناڅاپي د خوم لمنځه دا څه چل دی څنګه راغله څه به وایي څه به غواړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10 د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي. که څنګه په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته له راپاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغوني دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه راپیل شوې ده. خی له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه یې وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلی چې له وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ رادیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه مراسمو ترڅنګ په دغه لرغوني ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب په موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او 1400 ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ییزې موسیقي غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنې عارف سید مژگان مصطفوي په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفوي وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیز او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغه پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرحه کول، او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیاو باب هم اشاره وکړه، او په دې برخه کې د دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ د دغو اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړه. په دې منځ غونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو نمانځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی په ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوال لو بل او وی ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر اتلونکی کې د ناول باباوی د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنځي استاد ایمل خان د لیکلې مقالې په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره ټکر کړل چې تاریخ مونږ ته ایواز تاریخ نه بند کړ، بلکې سبقونه هم راته ترجمه کړی دي او د
نصیر احمد احمدی وای له ادب او فرهنګ سره له پخوا مینه وه او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلي دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
د نورو د تنو سره یو عمده او اساسي لدغه د دوی ادبيات ډیر قوي وو. په دې برخه کې دوی ډیر زحمت استلای.
نصیر احمد احمدی اول چاپ شوی آثار لري چې ډیره یې ناولونه او د لنډو کیسو ټول کې دي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناولې ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو ته تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعره کیږي. د دغه مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغه مشاعره ته ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
کته هم د نختر دودیزه کلانې مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړ شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسنی نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زرا زرا لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی وادا لکما تا اینا
او پتوا چکلا د بهر ما شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت څو کلم ته هم لکلند بلستان چې سر پټ کلم نو سم دسته می پخې وزی
نور ل جنگون استړی شوی یمن ل دې غمون استړی شوی یمن بل کار مشتخ من کبر نه وو داس حالات ته چرتل وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نښتر ښه وه. نو زه فکر کوم که له نورو ورتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و او که سړی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو د پیژندګلوی ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دوایی
ډیر مثبت خواوی لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي، له بل سره او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل سو، یعنی کلتور پکې راغول کېږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستوران کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې د پام وکړ او غزل بوله پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د پخوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی. ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغه ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه پښتو ته راژباړلي دي. په نننی هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لتا سم مننه. اصلا دغه درتیا پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپل ژبې پاړه خبره کوي، د اردو پاړه. خدای چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری و، هغه به ما ته ویل که چېرته مونږ اویا کاله مخکې نه، هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې د هغه نه یو څو کاله مخکې، که مونږ دا کوشش کړی وای چې مونږ اردو علمي ژبه کو نو مونږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږو، ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تېر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو، نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم مونږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره مونږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو، نو بیا د دغه واټن د ختمولو لپاره بالاخره یوه لاره په کار ده. او زه فکر کوم د ټولو نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او ښه لاره هغه د ژباړې ده چې مونږ هغه علم راولو وژباړو ځان ته راوړو. دا چې مونږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګېږي. نو زه فکر کوم یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې، یعنی اویا اتیا ژبو ته، نوي ژبو ته، داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي، نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلق لولي، هغه مونږ هم را واخلو، مونږ هم پی پوه شو. نو دغه دوه ضرورتونه ما د پاره ډېر زیات.
یا چې تا خو ډېر کتابونه وژباړل، تقریبا شاوخوا درې څلوېښت عنوان کتابونه تا ژباړلې دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي، کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاده دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه مونږ په پښتو کې چې مونږ تخلیقي کار کړی دی، یا مو په تاریخ کې کړی دی، او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی، او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې مونږ کار کړی دی، دین نه یوتی. اوس چې مونږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو، نو مونږ ته باندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، مونږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیر لویه مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوم، هغه د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ دلار ده کېدای شي چې مونږ نه وروسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نورې ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتیا زیږنده دي. هغې مثلا یو کس ناست دی، هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړې، حال دا چې دا هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطوي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي، د هغې اغېز په کېږي. نو یو لویه ستونزه چې زه یمه چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته، او دغه ټول نورې ستونزې چې دي همدغه ستونزې د اصطلاحاتو. دغه د ژبې ستونزه ده، د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم، ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي، خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده، نو د دې لپاره چې ښه ژباړو کو باید ښه لیکوال یو. او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي، او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دي هغه ماشاءالله ډېره ښایسته ژباړه کوي.
او یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي، سړی ډېر تنګیږي ورته، په ډېرې سختۍ سره هغه لولي. زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي را باندې، بیا نو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولې څه ستونزه چې دغه شان
کې دا خو نه یوازې په ژباړه کې، په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله غما مخکل د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره، یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي، ښایسته
بل مفهوم راژباړي،
مفهوم راژباړي، تا په خبره پوهي، په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي، او هغه بیا لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه وي، بیا چې دا پسې خراب وژباړي بیخي سخت، نور هم خراب شي. نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده، وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي، که نه نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکلو جبه سخته یا دا سم نه چې ټکی پټکی دیو کی خو دا غو د لیکلو سټایل هم دا سه داغه کتا ته خپل لیکل کې ممنونه سخبه کوي ځینې بيداسي چې هغه یو جبه سره مشکل لري او ځینې بيداسي چې هغه زم ملګر ته هم چې هغه په دې ژباړه کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او هغه نور ستوړ نه کوي نو ته بند غا کټګوري نه چې څومره چې جبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غا کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مملې کولای شو
د ژباړه خو یو داسې لومړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بیخي اړتیا ورته لرو که غواړو چې موږ ژبه ژوندۍ پاتې شو ژباړه باید وګو خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې وی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډی کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راوپارم هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم اغه دا چې اول خداسوی شوشباړ یو تخلیقی اثر شو ادب اغه اثر چې اغه ادبی ارزښت او هنري ارزښت لري دا غیر اجبړ لري اغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبر او کړل د کی اوس مونږ دا وایو چې مثلا مونږ د پښتو ناول پاتې شباران دی دا مونږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډیر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې ژبې ښکلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه ښکلی ده نو بیا زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کومه غدا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول د معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغې باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خواږی کې فکر ډیر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلي ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د دې ژبه خده د ارزښت دا فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی په کار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو رارسولی
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی آیا ښه شوي که نه
ډیره زیاته ښه شوې ده زه دا خبره د ځینو شواهدو د مخې کولی شم چې په ژباړه کې انشاءالله د اردو نه مخکې روان یو ځکه یو وخت داسې و چې موږ به اردو را ژباړله اوس داسې حالات دی چې ډېر کتابونه چې اردو نه لري موږ لګیو هغه کتابونه باندې کار کوو حتی ځینې داسې کتابونه چې فارسي نه لري موږ لګیو هغه پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه ښه شوي یو د فارسي سره سیلی نه شو کولی ځکه هغوی ډېر زیات منظم کار د دې لپاره کوي د پخوا په پرتله ډېره زیاته ښه شوې ده ځینې ژباړونکي داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالي سرچینه لري بل داره چې لوستونکي ډېر شوي دي او یو ډېره ښه خبره چې دغه زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډېر زیات قدر کیږي یعنی دا زما خپله تجربه ده هغه لیکوال او ژباړونکي دي چې په ټولنه کې ډېر زیات په درناوي ورته کتل کیږي دا غوی کار د خلک درناوي لري او دا هغه انګېزه ده چې د نور ډېر کار ته هڅوي نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډېر خراوان دی هغه حرکت ډېر خراوان دی اوس وخت د ډېره رسېدلی دی چې موږ پکې چاڼو کړو چې څوک باید ژباړي وکړي څوک یې ونه کړي چې شعره وژباړو چې شعره ونه ژباړو
اوس باید ژباړه هغه علمي خوا خپله کړي او هغه کوم اصول او قواعد او دت چې ورته ټاکل شوی
هغه باید سپام کړي یو هغه اول فیز داسې هغه اول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنی دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې ته ضرورت لرو چې ته
ټول نظم څه غواړي یا روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی برخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زما کې ډیر زیات لري لارښوونه کې سات لري لارښوونه د دې نه نو زما نو د دې معنی دا چې یو وخت زپاغه حالت کوم چې خالی ماویل چې اسکارو شو دغه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دته وګورو چې شي
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړ نه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب نو دا سه حالت رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارتیا درش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره اوس به
غزنی کې ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوږ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسي چې خلک یې ترنم ته په خستر غنه ګوري خو بیا هم د خپل خلکو د خوشالولو په مخه خپل شعرونه ترنم کوي. لانو موړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
فنکار
احسان صاحب غزنی یو ډیر سنتي ټولنه ده، ډیر کلیوالي ټولنه ده، خلک ډیر کلیوال دي، کلتوري خلک دي. دلته خلک د شعر ویلو تزر نش کوي. تاسو څنګه د ترنم کولو تزر شو کو یا په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واړو؟
دا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې ده، یعنی خلک ورسره ډیر نه بلد دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسبه ده دومره لیوالتیا ولري. نو بیا هم زه تر ډیره حده ملګرو دې ته هڅولم، ملګرو هلکړیم دې ته. کله نا کله به په ځینو محافلو کې ما داسې د انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپا یو غزل یو شعر یو شی به مې وویل، نو بیا ملګرو دوستانو زه دې ته الیستم چې ته ښکلی غږ لري او ښکلی ترنم کولی سي. دا علت و چې زه کله کله ترنم کوم.
خپل شعرونه لیکي په ترنم کې وایاس او که د نورو شاعرانو غزل یا نظمونه هم ترنم کې ترنم کوي؟
هیڅ وخت مې د بل چا شعر نه دی ویلی، ویلی نه سم. لکه څنګه چې زه د ما په نظر باندې خپل شعر خپل غزل ښه په ترنم کې ویلی سم، د بل چا غزل دومره ښه په ترنم کې نه سم ویلی.
د دې مطلب دا ده چې زموږ دوه لوی شاعران دي، رحمت شاه سایل او اکمل لیونی، هغه چې کله خپل شعرونه لیکي تر دې د مخه چې شعر ولیکي لومړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرسکه زیم ووایم، بل سړی یم وای، بل سړی او سندرغاړی یم وای. تاسو هم داسې اول فکر کوئ چې اول باید ترنم انتخاب کړئ که اول شعر انتخاب وای؟
نه والا، زه برعکس دی سایل صاحب د غویم، زه لومړی غزل لیکم بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام چې دا غزل دی ما په ترنم کې ښه خوند کوي نو بیا زه ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم ورته انتخابوم.
ولی دا ترنم کوي؟ ولی آیا موږ په یو ډېره ځپلې ټولنه کې، په یو ډېره در په دره ټولنه کې، په یو ډېره زړه چاودیدونکې ټولنه کې ژوند کوو، د دغه خلکو د خوشاله دولو دپاره یوازې دغه د خپل د زړه درد د بیانولو دپاره چې تاسو په ترنم کې کوي او که کوم بل لامل دی چې تاسو دا ترنم کوي؟
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي، نو د خلکو هغه غوښتنه ما ته ډیره ارزښت لري. زه وایم چې یو څوک له ما نه د دې غوښتنه کوي دغه د غوښتنې پوره کولو لپاره، او دوهم علت یې دا ده چې رښتیا هم کوم هغه درد چې په ترنم کې یو څوک د چا له غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي، هغه داسې په دکلمه یا په ساده ډول غزل باندې سي وایي دومره خلک نه متاثره کیږي لکه څومره سي په ترنم کې یو غزل وایي نو بیا خلک ډیر متاثره کیږي. دا علت
ما ته دا ښکار کیږي تاسو د شاعري له پایله څنګه شاعري شروع کړې له هغه سره سم ترنم شروع کړی ده. ستاسو جواب به څه وي چې آیا له څوره وخت تاسو شاعري کوئ او له څوره وخت راځي تاسو ترنم کوئ؟
مخکې له دې زه شاعر سم، زه ما ترنم کاوه د طالبانو د حکومت دوران وو، په مکاتبو کې به ترانې ویل کېدې، د عدلین په سر باندې وسم ویل کېږي. نو زه ډیر ماشوم وم، ډیر وړوکی وم، تقریبا څلرم ټولګي زده کوونکی وم، سیما به ترانه ویل د عدلین په سر باندې. نو هغه سې سوکا سوکا بیا تر وسه پورې ترنم کوم.
تر دې وړاندې چې ځینې نوري خبرې مو اورو، تاسو یو بل غزل په ترنم کې اورو یا نظم یا یو بل شی؟
خلای لک ستوری د اسمان ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت تلتی ته خاستا ستر کو صفات کوم
تل دی دخایست استرگو صفات کوم زلکی می ساتلی پو هر آنی تا و یار تر زان را باندی گرانی تا لند بدر پسی لک یعقوب شما اخ اخ یوسف علیکم کنانی تا و یار تر زان را باندی گرانی تا
احسان سب چمرا لخپل رخت سخ رازی است ترنم پو برخه کی
تاثیر سب باور وکا زخو پسلو کی یو سلنم نیم چنی رازی ایچ خپل ترنم خوند نرا کوی هیچ یعنی سی اورمی بیای اورم یادی خلکو صفت اورم سی خلق را ته صفت کوی سی تا دیر خوخ ترنم ده زو هیچ باور نکوم سی دا بل دی لزل را ته وای زو هم اسی با دیما دی حدسولو لپارا دیما دی خوشال ساتلو لپارا برا ته وای
پا غزنی که داشت نورم چوک پس که اچولین لره یا ملگری لره چا غم پا ترنم که غزلی یا نظمونه وای که یوازی پا غزنی که تاسو دا کار کوی
محدود سو کسان چی دا غوی لجمله چی یو جورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده د جمعزاده صاحب ترنم دماغ په خپل ډیر خوخیږي
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راتونه کوي زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غشتلې دود د بانډارونو په بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا بیا دریا وهله یا بیا غشلنګونی یا به ځینې نور او دغه دود اکثر وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه طالبانو پر مخ وړه تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې هغې سره یا تال یا دریا یا ځینې نور شان وهل شوي د موسیقي و اله غږېږي له هغوی سره مې هم ترنم کړی دی کوم نه ده کړی
د موسیقۍ له الو سره مې هېڅ ترنم نه ده کړی نسم کولی او پاتې سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تعالی درب وایو اوس زه کوشش کوم چې دغه فولکلور د پښتنو د مختصتی ټولنې د ژوندۍ وساتم اکثره وخت په بعض خلکو باندې بدم لګیږي چې زه ورته هم د منجلس سره دغه مهم خبرو ورسته زه ورته هم راځي چې یو تعالی درب وکړو یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکولې لدې سره کله کله و تاثیر سره دا کوو
ډیره مننه نو په اخر کې د یو غزل غوښتنه کوم او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوو
غم نه لزړګي نه داسې وړي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران لځان سره مینه محبت راوړي راځي خوږ منزړونه مو سم ټکوروي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران قرباني شم چې راشي پرې تازه مې شي دا زړه قرباني شم چې راشي پرې تازه مې شي دا زړه څه تېرې خاطرې را یادوي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران زموږ خو بس احسان ولا تند پرېماتېږي دا تږي للمې زړونه اوبوي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران غمونه له زړګي نه داسې وړي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوستي او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار او وګمه جبارخیل لنډ کیسه پیسې دراوروي
زرپانه پیسې د کمپیوټر پر صفحه یې ورسته فایل ذخیره کړ. عینکې یې پر بالک کې خودی، د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل. زور یې وکړ، پاڅید، په ګاز دی ایښې چای جوش سر یې پورته کړ، ملایې کږه کړه، شاته یې وکتل. د پلتو په قطۍ پسې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښې بسترې ته ځیر شو. په اور لګي دوه مچان یو پر بل ښکته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاک جیب یې لاس ننویست، سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ، سترګې یې کش کړې، یو قدم شاته شو، غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې یې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېده، سر یې پورته شو، ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ، نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستی تا وکړه، ټیټ شو، د ډبې کیلۍ یې وتړله، پوزه یې کش کړه، د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد، جیب ته یې لاس کړ، د تیلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل، مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام، جوړ تازه، هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو، نیم ساعت وروسته یې درستوم. مننه، مازیګر مهال د دې بورویو چوک ته راشو چې پیسې یې درکړم. سمه ده، ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت، پر غولي د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډه شو، پښه یې وغځوله، په مسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، که مې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده، پر جیب یې ګوته ننویستې، موبایل یې غوږ ته کړ. هلو، ښه یې جوړ یې؟ مننه، کور کراری ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې، نن مې ښار ته راوسته، خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زما ځیګر مهال درځم. سمه ده، خدای پامان، په مخه مخه. ځوان ټیلیفون په بالښت پړ مخې کړ، پښه یې ورټوله کړه، پورته یې وکتل، د غڼې اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روښان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
پیر روښان، بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور ده. همدارنګه د مخالفینو لکه خوند دروازا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور ده، په پیری تاریخ سره هم یاد کړی ده. میاروخان د عبد الله زوی او د شیخ محمد لمسی ده. ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم په بن ذکر کړی ده، او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبد الله د نیکه ورور و. حالنامه او نوری بی بی امینه یا امینه لیکی، او د پلار نومی ابابکر راوړی ده چې غالبا دغه روایت سمخکاری. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1530 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی ده. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې میشته دي، او هم دا ډول د دغه خلکو څخه یو څووس د لوګر په برکی برک او برکی راجان کې هم اوسېږي چې اورمړی ژبوي. بایزید لخپل کا شیخ خدایداد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه، او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالي ډیره موده لخپل تر سره تیر کړی ده، ځکه چې پر عبد الله د هغه مور ګرانه وه او بیا یې طلاق کړ. پیر روخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سورت التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي، زما پلار عبد الله قاضی د محمد زوی وو، او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبد الله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب کاوه.
د محمد بل زوی خدای داد نومید چې زوی خواجه اسماعیل د عبدالله ورارو او دغه سړی ته بایزید ډیر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفه ملا پاینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړې د خپلې کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسېدې، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپیریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماور النهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لرله او له همدې وخته د یو کامل پیر پلټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د یو لودی پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغه مناقشو خبره داسې حتی ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیوی مجله د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې مو اوریدل چې د ساکانو لوري د رالیګل شوی خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده او کله چې کک له خوم څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشر زرینې مخ ته ودرېده. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ورېښمین خیال
کک راگیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیرانتیا کی سرگردان دومره کولی پخوا لیدل نوا د پارس کولی دی یونان او روم نازکی لکه مینزی دی دیخ کولی میل منیوی دا سهاکا دی دنیا دی کولو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچاپی دی خم لمنز دا چه چل دی چنگ راغلا سبا وای سبا غواړي په یو شی به کسل زره پوښتنی ساقی پر مخ پرزم کورته پریوت د ساکانو ملکی ستر زرینی ستا قدم د زمګ ماړی ته بخته ورشي ساکستان چې پرتا ویاړي پرتا پای ستا بریا د سر لوړی د ټول ټبر شي. دروازه کې درې ساتونکو په تعظیم شول مگر کک لا هسه حق کو پک ولاړو مگر کک لا حس حق کو پک ولاړو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشي. یو پیغله څنګه را لازم ما نه ایت دومره زړه دومره جرأت یې څنګه وکړ کزرینوی کلو یا ملکوی کو واکمنه د چلو کنج دنیاوی هیڅ خزمنه زما کو تراتلای نشي د دې غره له هوا سا استلای نشي. عاقبت د خزینه و دلته مرګ دی مستای غگل هم دی غرن را برگ دی. ملکه زرین زیر زیر کک تا گوری ده سالار کل زوانه تا فکر وڑه لوار قامت زیگه کلا او زرز استرگی ملکه ترده پخوا لیدل نده نری نخ کلا ترده برید از رولون که توری چنه لام لام پر مخچار پیره غنم رنگ لکه حسک شمشاد یونه لکه خو روزل آس چست اندامونه لکه دو پولادی داله سینه ده دی پیاورو مطو پلی وسپنیزه دی زوانه فصل اوس پرسیدو ده میلن تو بی پرگ رکی پچه پو ده گل بویا پا بخت سپیره پا عقل خامه چه داس نمیاله خکله خپکر دی ساکی وین زلای مخی وینم ملکر و خان دیره ده نیک مرغه چه داس زوی روزله پلمن کی زما زړه کی څه نوی شور را ویښ کړ، په یو ځل لیدو یې څه کانې را وکړې چې داسې پټ احساس په زور را ویښ کړ. ټال د خیال کې زنګیده ښکلې زرینه چې ناڅاپه د کک غږ کړله را ویښه، کک د تا لاندې په څېر په غرهار شو، په غوسه یې ګرز را پورته کړ له ځمکې، خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی، غریو نیولی غږ یې شور په تالار ګډ کړ. تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته، دلته ښځې او دیوان را تللی نشي، د پیریانو شیطانانو لار تړلې، هم ارواوې د اسمان را تللی نشي، عاقبت د ښځینه و دلته مرګ دی، وروستی غږ یې له همدې غره نه را غبرګ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.